افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو لپاره د یوې جرګې د رابللو امر کړی دی. دا به هم واوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. پیل له خبرونو کوو له نوریاس نوري نه اوري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف د یوې مشورتي جرګې د جوړېدو خبر ورکړ. هغه دوه ملداوي پیلوټان چې په افغانستان کې رغمل شوي و له درې نیمو کلونو بند تېرولو وروسته خوشې شوي دي. د ایران ولسمشر په دې هېواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف د یوې مشورتي جرګې د جوړېدو خبر ورکوي. اشرف غني دا خبره نن په ارګ د سولې د مشورتي شورا په لومړنۍ غونډه کې وکړه. ښاغلی غني د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې خپل سلاکار محمد عمر داوودزي ته دنده وسپارله چې د یهود میاشتې په وروستیو کې د دغې لویې مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تیاری ونیسي. له طالبانو سره د خبرو لپاره د سولې پر ملي مشورتي بورډ سربیره دغه راز یو دولس کسیز حکومتي پلاوی هم ټاکل شوی دی. ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون یې د ننګرهار ولایت په غنیخیلو کې یوې لویې ولسي غونډې ته په خبرو کې وویل چې حکومت حاضر دی چې طالبانو ته په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې د دفتر د پرانستلو اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سمبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دغه راز نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت شوراویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری دی جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه سول به رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر بچه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر سره هم وګوري. ښاغلی شانهان له ده سره ملګرو خبریالانو ته ویلي چې ده ته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولي دي. دغه ریاست نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني اتباع یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف ته تر رسېدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بلاکوټ، مانسهره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. د بغلان پولیس په دې ولایت کې له طالبانو د سرې قطعې د اکمالاتو د مسؤول د نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان د پولیسو مطبوعاتي مسؤول رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او یوازې دومره یې ویلي چې هغه تېره شپه د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې له درې میلې وسلې سره یو ځای نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسعود اندرابی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وټاکل شو. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اندرابی به ډیر ژر په کار پیل وکړي. مسعود اندرابی له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې مخکې امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست او کاندید وزیر په توګه یوه لنډه موده د دې وزارت چارې مخته وړې وې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ولسمشر اشرف غني سره د لومړي مرستیال په توګه تر یو ځای کېدو وروسته یې له خپلې دغې دندې استعفا وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بیا هم د افغانستان په تړاو په یو خبر سره پیلو. هغه دوه ملداوي پیلوټان چې په افغانستان کې یرغمل شوي وو له درې نیمو کلونو بند تېرولو وروسته خوشې شوي دي. د خبره د ملداوي او ولسمشر ایګور دودان نن د دې هېواد په پلازمېنه کشینوف کې خبرلان ته وکړه. دودان وویل د دې اونۍ په پای یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې به موسکو ته لاړ شي چې خوشې شوي پیلوټان بیرته هېواد ته راستانه کړي. هغه وویل دواړه پیلوټان د موسکو په یوه روغتون کې بستري دي او روغتیایي وضعیت یې د قناعت وړ دی. د مولداوی دغه پیلوټان د 2015 کال په نومبر کې د افغانستان په فاریاب ولایت کې هغه مهال طالبان ونیول چې روسي سخت می ولس ډوله هلیکپټرې په سیمه کې استراري کېناستلی وه. د دوی د عملیې درې مولداوی وژل شوی وو. د مولداوی ولسمشر چې له موسکو سره نږدې اړیکې لري دغه راز وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دواړه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشی شوي دي. د ایران ولسمشر په دې هېواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمن و دا هېواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب
در ایران در جنوب مهمی برخی چپ جغرافیا که مو در ایران در چوارلسم ولایت په نوم زدکری و در پهلوی په خیانت لړلو لاسونو له ایران بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هېواد به د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هېواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله اوري. ولسمشر نن په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې لپاره راتلونکي میاشت جرګه رابلل کیږي.
اوس په آخري میاشت کې دا جرګه د لوی مشورتي جرګه په کابل کې دایر کړي او حکومت او ټول اقشار به درسره وي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له عالی رتبه افغان چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر امکان خبرې وکړي. دا هم اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې پیشنهادونه ومني. د افغانستان په شمال کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ادارات د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې نن په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریا د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو وروستۍ ورځ ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو په اړه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې په پام کې د روانه میاشت د سولې جرګه راوبلل سي. اکرم الله اکرم دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لده څخورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د هود په ورستیو کې په مرکز کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړولو اعلان وکړ. خغلی غنی چې نن ناوخته د سولې یوې مشورتي ناستې ته خبرې کولې، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی ته دنده وسپارله چې دغه جوړیدونکي جرګې ته تیاری ونیسي.
اول دا وطن د جرګو وطن د اتاس مشوره پراخسي او سرتاسری سی او نتیجه یو لوی مشورتی جرگه په سر و سترگو دی بره لرده. جناب داوستای سی تاسی بانده دی سول دی شورا دی دارالانشاد مسئول پیس غک کوم چه دی اوت پا آخری میسته که دا جرگه دا لوی مشورتی جرگه به کابل که دایر که او حکومت او طول اقشار به در سره.
سالی صاحب، خغلی غنی ویل چې په دې مشورتي لوی جرګه کې باید د افغانستان ټولو قشرونو ته بلنه ورکړل شي تر څو د سولې پاړه پکې پراخه بحثونه وشي. خغلی غنی همدارز ویل چې په یو کور کې د سولې پاړه بیلابیل اوازونو ته اړتیا نشته او باید په دې اړه یو اواز شتون ولدي. خغلی غنی ویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې هر ډول خبرو ته حاضر دی، خو د خبره د خبرو له پیل وړاندې هر ډول شرط کې خودل افغان دودونو او د جرګې له اصولو سرغړونه ده. د خپل خبرو په دوام دا هم ویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو د زندانیانو په مسله هم خبرې کېدې شي. نو موري یو ور بیا په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ او ویل چې په افغاني مذاکراتو کې یوې پایلې تر رسیدلی شو. نو موري زیاته کړه چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې په درې مناسبه کې هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو پر لارو چارو باندې هم هر اړخیزې خبرې وشي. ولسمشر غني پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د سولې په اړه هڅې زیاتې شوې دي. ولسمشر غني تېره ورځ په ننګرهار کې هم د قومي مشرانو په یو غونډه کې ویل چې افغان حکومت چمتو دی چې طالبانو ته په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او اروپا ته خپل پنځم سفر هم پیل کړی دی. بلی سالی صاحب،
ډیره مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو په اړه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی شیبه مخکې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې پام کې د را روانه میاشت د سولې جرګه راوبلل سي. د سولې پر مسله د ولسمشر لخوا دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له ځینو افغان چارواکو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. پاتریک شانهان په یو نه اعلان سوي سفر نن کابل ته ورسېد. دا چې ښاغلی شانهان له کوم افغان چارواکو سره خبرې کړي، دا موضوع یوسف خان زدران تعقیب کړی. له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
کابل ته راغلی امریکایي پلاوی او افغان چارواکو د افغانستان د سولې بهیر د څرنګوالي ترڅنګ د دواړو هیوادونو په دوامدار همکاریو خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه.
در رهبری وزارت دفاع ملی ستایش کرده و اطمینان دادن که همکاری های خود در بخش به ویژه در بخش حمایت از پایمنیتی دفاع افغانستان ادامه بدن.
دا هم وی امریکایي لوري د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر هم ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې په صورت کې باید د تیرو اتلسو کالونو لاسته راوړنې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر راغلی. ویل کیږي چې نوموړي د ولسمشر غني سره هم کتلي، خو د دغو لیدو کاتو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک. له دې لیدو کاتو مخکې پاتریک شانهان د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد سره هم وکتل او د یاد وزارت څخه خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي پلاوی د افغان ځواکونو په لاره تجهیز ټینګار کړی دی. دغه سفر ته ځکه هم په مهم نظر کتل کیږي چې له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس وخت ناوخت له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو ویلي دي. خو شانهان کابل ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې له سپینې ماڼۍ ورته هیڅ داسې امر نه دی شوی. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسکر لري او له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندې کړې دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شبه مخکمه په راپور کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت په پام کې لري چې را روانه میاشت د سولې مشورتي جرګه راوبولي چې له طالبانو سره د سولې پر امکانات پکې بحث وسي. بل خو د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو څخه غواړي چې د حکومت د سولې پیشنهادونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر د ورکولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه.
وروسته له هغې چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبان ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت ته حاضر دی، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د دغې جرګې مرستیال منشي فیصل سمی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د حکومت دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغېز وکړي.
هغه خبرې چې پرون ولسمشر وکړي یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي. خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی ښودلی.
ښاغلی سمی په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواکه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تېره ورځ ټویټر خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غني وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غني غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري نو د ټول نه خبره دا ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو د سر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي، هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي افغان حکومت د هغې پروسې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب سي. خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې دغه هڅې باید د افغانانو د لاسته راوړنو د ضایع کېدو سبب نه سي. وصل وصل او په دې اړه نور تفصیل.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره یې په داشان هڅو حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې وویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
از هر کوششی کې ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وایي له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ، ځای او لاسته راوړنې، له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیته استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. ښاغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غنی وویل چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ده او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان مقامات وایي چې کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ایز اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د دوی په خبره چې هدف په سیمه کې د امن ټینګښت دی. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لا ښه والي په هدف د څه باندې 400 تنو د سیمه ییزې اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ایز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب و جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړي دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوځ ته او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې تخار قندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوځ له لیکو سره یو ځای سول او دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپلو سیمو کې په خپلو بانډو کې په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
د ښاغلي اختاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لویو لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ایز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ایز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاریخ د وزارت دفاع مو
ما په خادي ملي اردو په لیکو کې شپږ کاله دنده ترسره کړې او دوه ترخیصونه هم لرم او اوس بیا د سیمه ایز اردو لیکو سره یو ځای شوم څو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خوا د کندز اوسیدونکو د سیمه ایز اردو جوړول د امنیت تامینولو په برخه کې ګټور ګام بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي څو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عتیق الله او نور الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمه ایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډیر اغیزمن تمامېدلی شي، په خاطر د دې چې دوی په خپل سیمو کې ښه او بد خلک پیژني او دوی کولی شي چې د نور امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ښه کېدو کې فعال رول ولوبوي.
خو موږ غوښتنه دا ده چې دا منطقوي اردونه په کلکه توګه هغه ساحې کې چې دوی عملیات کوي، خاص قطعات عملیات کوي، په هغه ساحو کې دوی جای په جای کې بهتر استفاده وکړي تر څو خلک وکولی شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمه ایز اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجاربو څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمه ایز اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لارې ځینې سیمې بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. وړم ورځ د دې لارې د تصفیه او بیا پرانستل کېدو خبرونه ورکول شوي وو. شریف الله شرافت راپور راکوي.
د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر د سرخوبي تاور دبلاغ په سیمه کې پر تازه جوړ شوو میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یو افغان سرتیری وژلی او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاد سیمه کې میشتي امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یادې سیمې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه نه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولین بیا پر یاد لاره جګړه مني، خو وایي چې یاد جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوي او دې په اړه معلومات نه لري. دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یاد لارې پر سر امنیت یو کوم ستونزه نسته.
کله چې موږ د اورزګان ولایت مربوط ده، هغه مکمل امنیت سره خلک څنګه تک وایي چې هیڅ نو مشکل نشته. د کندهار په سیمه کې دی
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅه سره سره بیا هم بریالي نسو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یاد لارې تر 12 ورځو عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې او د ترافیکو پر مخ یې خلاصه کړې او خلکو ته یې ډاډ ورکړی و چې په ډاډه زړه د تګ راتګ پرې کوي او تر څنګ یې ژمنه کړې وه چې د یاد لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران نن د اسلامي انقلاب 23مه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي وو. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د 23مه کلیزه مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحده ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او دا هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحانی د تهران په ازادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیچ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکه ته له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیچ چا اجازه نه ده غوښتې او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالي شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د فبروري په اتمه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن کې چرا ملت ایران میگن مرگ بر امریکا؟ اولا بنده این رو
گله کوي چې ولی ایرانیان وای مرگ پر امریکا. دا خبره باید د امریکا مشرانو ته روښانه کړم چې مرگ پر امریکا یعنی مرگ پر ترامپ، مرگ د ملي امنیت پر سلاکار، مرگ د بهرنیو چارو پر وزیر او مرگ پر امریکایي مشرانو. موږ د امریکا پر خلکو کار نه لرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمینی پلویانو د امریکا د متحد رضا شاه پهلوي شاهي نظام ړنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمینی په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلېږي او د فبروري تر 11 پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي.
فضل احمد صدیقی له هلمند لیکلي طالبان باید د افغانستان له حکومت سره په کابل کې مخامخ خبري وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر د افغانستان د سولې پروسه د بین الافغاني سي. قاسم زواک له هلمند د طالبان خپلواک نه دي ځکه چې د طالبانو مشران د پاکستان خلک دي او د هغوی خبره مني. محمد الله قلمیار له هلمند لیکلي له زلمی خلیلزاد څخه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر چې کیږي سوله راولي. زلمی رحیمی له کندهار لیکلي خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله راولي. محمد ولی سیلاب کندهار موږ په سوله ډیر خوشاله یو خدای دې سوله راولي. شیرزاد له کندهار لیکلي په کندهار کې ناوړه کسان په واک کې دي چې نوی والی نه مني. او ګلنبی سرکش لوګر څخه لیکلي چې په حاضر کې له درې بجو راهیسې واوره وریږي. او اوس میو جالبه مسله څیړو. د میدان وردګ ولایت په محبس کې بندیانو ته کتابتون جوړ شوی دی. دا چې چا دا کتابتون جوړ کړی نجیب الله الخیل براته وایي.
په میدان وردګو کې د مدني فعالانو او ولایتي ادارې په ګډې همکارۍ د بندیانو د زده کړې او مطالعې لپاره د یاد ولایت په مرکزي محبس کې یو کتابتون جوړ شوی. ځایي چارواکي او مدني فعالان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کار موخه دا بولي چې بندیان د حبس په موده کې د نورو بې ځایه بوختیا پر ځای مطالعه وکړي. د میدان وردګو والي مظفرالدین یمین وایي که زندانیانو لپاره د وخت تېرولو سالمه بوختیا نه وي نو د اصلاح پر ځای هغوی په خپلو کې له یو بل سره د جرمونو تجربې شریکوي.
مجرمین وي په ځای چې هغه اصلاح شي دی خپل بېکاره تجربې سره شریکوي او د یو پاخه متکرر مجرد په صفات باندې بیرته ټولنې سره وځي چې ټولنې لپاره خطر دی. دو خطر باندې موږ کوشش وکړه چې دوی ته یو پر ځای مصروفیت پیدا شي.
د میدان وردګو په محبس کې کتابتون د ولسی وګړو مدني فعالانو او ځایي چارواکو په مرسته جوړ شوی دی. د میدان وردګ یو تن روڼ اندی محب الله شریف زیوایی
لومړی ځل زندانیان ته کتابتون پرانستلی دی او د دوستانو او یاد هم د ولسی خلکو په همکارۍ په ملاتړ باندې شاوخوا په دغه کتابتون کې زر ټوکه کتابونه بیلابیل د زندان قوانینو اړوند کتابونه په دغه کتابتون کې ځبځیر شوي دي یا راوړل شوي دي.
د میدان وردګو د مرکزی محبس بندیان هم وایي د کتابتون تر جوړېدو وروسته یې ډېر وخت په کتاب وایي رو تیریږي. دوه تنه محبوسین عبدالمحمد او روح الله وایي
موږ د دې کتابو پیل کېدل یو ډېر مشکل و. اوس محبس کې موږ ته کتابخانه جوړه شوله د موږ دا مشکل سره حل شه او دا زموږ په خاطر باندې ګټور کار شه چې موږ په دې باندې مصروف یو خپله مطالعه وکړو.
په مابس کې بيخي سمو د کتابونو کور زمو فکر ډېر وړيږي او موږ ډېر خوشاله کیږو بيخي په موږ باندې ورځ ډېر وسات یریږي
د نظر خواوند حکمت الله الفتوی دا کتاب دون د هغو محبوسینو لپاره ډېر ګټور دی چې د بند موده اوږده وي ځکه هغوی د بند د مودې د بشپړولو په خوا کې مثبت انګیزه اخلي
دا کتابتون خصوصا د هغو بندیانو لپاره چې په بند کې موده ډېره ده ډېره ګټوره پروسه ده دوی لپاره کله چې دوی د بند څخه خلاصېږي دوی بیا د ټولنې لپاره یوه مثبت انګیزه ولري او خپل ځان د اصلاح لپاره به هڅه وکړي چې وروسته بند ته رانشي
د میدان وردګو په مرکزی محبس کې پر کتابتون سربیره د بندیانو لپاره د خیاطۍ غالۍ اوبدلو او رسامۍ د زده کړو اسانتیاوې هم برابرې شوې دي
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده دویمه ماښامنۍ خبري مجله له سلطان محمد سرور نه واوري